د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ورستۍ نیم ساعت پښتو خبری مجله کې مو زنوري اسم نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کړ د ناتو د هغه پټ سند په اړه راپورونه رد کړل چې وایي د پاکستان استخباراتو اداره آی اس آی په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو او دولتي اهدافو د طالبانو له بریدونو سره مرسته کوي. کر دغه ادعاوې زړو شرابو ته ورته وبلل چې د دې په وینا مخکې په کراتو تکرار شوې دي. کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه ډول اغېز وکړي دا مسله د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو له کارپوه سره په مرکو کې مو څېړلې ده. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، فرح هیواد استوډیو ته راغلی او د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د پوځ یو محرم راپور وایي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې یوولس عسکر د وسلوالو لخوا وژل سوي دي او یو دیرش وسلوال طالبان د عسکرو په بمباروي کې وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې وسلوال طالبان وایي چې دوی له افغان حکومت سره په عربستان کې د سولې خبرې نه پیلوي. زبیع الله مجاهد هغه راپورونه رد کړل چې ډیر ژر به طالبان په عربستان کې د افغانستان له حکومت سره خبرې شروع کړي. روانه اونۍ کابل وویل چې په عربستان کې به د سولې خبرې وسي. د دې موضوع تفصیل وروسته په روانه خبرې مجله کې اوریدلی سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅو ملاتړ کوي او کابل ته د سولې له یوه پیغام سره راغلی ده. هینا رباني کر نن له غرمې وروسته له خپل افغان سیال سره په یوه خبري کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. دا وایي:
In this spirit that I come to you with a message of peace, with a message of goodwill. So we cannot say
په دې وخت کې زه تاسو ته د سولې او شنیت له پیغام سره راغلیم. موږ تر هغه وخته نو سویلی چې پاکستان کې د سولې او نیکمرغۍ لپاره هڅې کوو تر څو چې د افغانستان په سوله او ثبات کې همکاري ونه کړو. هینا رباني کر له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د روانې میلادي میاشتې په نیمایي کې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ایران په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د اردو یو مخفي راپور وایي چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مرسته کوي. دغه راپور چې د رسنیو لاسته ورغلی دی ښیي چې د پاکستان پټې ادارې په افغانستان کې پر بهرنیو قواوو د طالبانو د حملو ملاتړ کوي. بی بی سی او د بریتانیا یو ورځپاڼې ټایمز ویلي دي چې دغه راپور د امریکا پوځ جوړ کړی دی او د تیر دسمبر په میاشت کې ناټو ته سپارل دی. په راپور کې ویل شوي دي چې په 2014 کال کله چې له افغانستان څخه نړیوالې قواوې ووځي نو طالبان به وکړای سي چې په افغانستان کې خپل تسلط ټینګ کړي. اما په راپور کې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی په اړه ویل شوي چې آی اس آی د وسلوالو طالبانو دوامدار مرستې کوي او ډېرې نږدې اړیکې ورسره لري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راپور رد کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د هغو دوو برتانویانو او د دوی د افغان ملګرو دوسیه یې بشپړه کړې دي چې په کابل کې د غیر قانوني وسلو د انتقال پر مهال نیول سوي وي. د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو د وسلو د انتقال لپاره قانوني جواز نه درلود. دغه دوه برتانویان او دوه افغان ملګري نږدې یوه میاشت مخکې د کابل د څرخی پله په سیمه کې په داسې حال کې ونیول سول چې دیرش میله غیر قانوني وسله یې په یوه موټر کې انتقالوله. دا او د دې مهال د افغانستان په اړه مهم خبرونه. اوس په مکې د سیمې نړۍ مهم خبرونه ته: د پاکستان پوځوایي د شمال لویدیځ په قبایلي سیمو کې د هوایي حملو په نتیجه کې یو دیرش وسلوال طالبان وژل سوي دي. په شمال لویدیځ کې دوه محلي مقاماتو په وینا بمباري نن سهار د اورګزویو او کرم په سیمو کې وسوي. یو پاکستانی پوځي مقام وایي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې ده. وایي چې د ملا طوفان او محیدین په مشرۍ د شورشیانو څلور په چنځایونو چې د حملو اصلي هدف و بیخي ویجاړ سوي دي او شایي چې په دغه حمله کې قومندان محیدین وژل سوي وي. د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې د وسلوالو د کوټي شار په 50 کیلومتري کې د پاکستان د سرحدي ملیشاو پر دوو پوسټو حمله کړې ده. د دې حمله مسؤلیت د بلوچستان لیبریشن آرمی بلتون غشتن کې ډلې منلی دی. دغه ډله د 2004 میلادي کال راهیسې د بلوچستان د سیاسي خپلواکۍ او د دې ایالت د ګاز، تیلو او نورو طبیعي زیرمو په برخه کې د ډېرې ونډې د درلودلو لپاره د حکومت پر ضد مبارزه کوي. روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړې ده او د ویټو حق لري په سوریه کې د خشونت د ختمېدو په اړه د دې شورا مسوده رد کړې ده. روسیه وایي چې دغه اقدام په سوریه کې په څرګند ډول د بهرنیانو لخوا احتمالي نظامي مداخله نه ردوي. غربي هیوادونه او عربي ټولنې د دې مسودې ملاتړ کړی دی. په مسوده کې لیکل شوي چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد باید له واکه لرې سي. دغه مسوده پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شوه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي چې مسوده په سوریه کې د خارجي مداخلې ملاتړ نه کوي. د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د ملګرو ملتونو د هستوي پروګرام د څارنې د موسسې مرستیال هرمن ناکرتس د ایران د اسلامي جمهوریت له مقاماتو سره د دې هیواد پر هستوي پروګرام خبرې کړې دي. نوموړي له تهران څخه تر ستنېدو وروسته نن په ویانا کې خبریالانو ته وویل: موږ ستړي یو. موږ درې ورځې د خپلو ټولو ولایتونو لومړیتوبونو په اړه سختې مباحثې وکړې. موږ د ټولو موجودو مسایلو د حل لپاره متعهد یو. دا شان ایرانیانو وویل چې هغوی هم د مسئلو په حل کې ژمن دي، خو زموږ په مخ کې لا اوس هم ډېر کارونه پراته دي. له همدې کبله به په نږدې راتلونکي وخت کې ایران ته یو بل سفر وکړو. او د یوکرين د عاجلو خدماتو اداره وایي چې د زیاتې سړې هوا له کبله ډېر څخه زیات کسان مړه سوي دي. په دې ترتیب په دغه هیواد کې د ډېرو یخنۍ له امله تر اوسه 43 کسان مړه سوي دي. د دغو قربانیانو ډېری بېکاره کسان وو. د عاجلو خدمتونو وزارت وایي چې په تیرو 15 ورځو کې د 43 کسانو په ډله کې 28 په لارو او کوڅو کې مړه سوي دي. د راپورونو له مخې 700 کسان د هایپترومي ناروغي او ډېرې یخنۍ له وجې په روغتونونو کې بستر دي. په یوکران کې په تیرو شپږو کالو کې سږکال ډېر سوړ دی. دا و د دې مهال د سیمې او نړۍ او افغانستان مهم خبرونه.
ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کړ د ناتو د هغه پټ سنډ په اړه راپورونه رد کړل چې وایي د پاکستان د استخباراتو اداره ISI په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو او دولتي اهدافو د طالبانو له بریدونو سره مرسته کوي. کړ دغه اداوې زړو شرابو ته ورته وبللې چې د دې په وینا مخکې په کراتو تکرار شوې دي. په دې اړه مو د پاکستان د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر هم اخیستی دی.
مونتا دا بالکل پډاګ ښکاری چې دا پاکستان کوم دي طالبانو سره او د نورو خلکو سره خپ ښکارا دوی مرسته کوي.
کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر بر د دوړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز وکړي؟ پر دې مسلې د یو افغان کارپو نظر اخلو. طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره شرایط وضع کړي دي. دغه راز اوري چې د ناتو دفاع وزیران سبا ته په بروسل کې په غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کړ د ناتو د هغه پټ سند په اړه راپورونه رد کړل او هغه بیا اساسه وبلل چې وایي د پاکستان د استخباراتو اداره ISI په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو د طالبانو له بریدونو سره مرسته کوي. کړ دغه اداوې زړو شرابو ته ورته وبلل چې د دې په وینا مخکې په کراتو تکرار شوې دي. هینار باندې کار کابل ته په سفر کې افغان او خپل افغان سیال زلمی رسول سره لکته نورسته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې د هر هغه ګام ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ وي. هغه وویل په افغانستان کې د بې ثباتۍ او شخړو دوام یې د هیواد ملي ګټو په زیان دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر هم ویلي تر څو چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ عملی او صادقانه همکاري نه وي رامنځته شوي په سیمه کې سوله او ثبات نشي راتلای. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سربیره د حکومت له یو مخالف او سیاسي اتهرو سره هم کتلې دي. په دې اړه په مکرې له کابل ده احمد زبیر جمن راپورته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کار وویل کابل ته د سولې هیلې او ښه نیت له پیغام سره راغلې ده. اغلی کار د هغو ادعاو د ردولو هڅه وکړه چې ګواکې پاکستان له وسلوالو مخالفینو نه د ملاتړ له لارې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او ویویل هیواد په افغانستان کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لري. نوموړي په افغانستان کې ثبات د سیمې لپاره مهم وباله او په دې اړه د خپل هیواد د مرستې ډاډ ورکړ.
It should be clear that the road to stability
دوی دا باید څرګند شي چې د سیمې د ثبات لار له کابل ته راشوي. په همدې اساس تر هغه پورې چې موږ د افغانستان په سولې او ثبات کې برخه ونه لرو نشو ویلای چې په پاکستان کې سولې او پرمختګ ته د رسیدو په هڅه کې جدي یو. د افغانستان د یووالي او ځمکنۍ بشپړتیا په وړاندې هر ډول ګواښ په خپل د پاکستان پر ضد د ګواښ په معنا دی. کار وویل غواړي کابل او نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانانو په مشرۍ وي. د یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړي وویل که افغان دولت وغواړي له پاکستان سره د سولې د ګډ کمیسون کار بیرته پیل کړي نو د پاکستان حکومت په دې اړه څه ستونزه نه لري. له نوموړي سره له کتنې وروسته په دې ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په عملی او صادقانه همکاری ټینګار وکړ.
یوه دوامدار سوله او ثبات نه په افغانستان او نه هم په پاکستان او سیمه کې راتلی شي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جدي ریښتینې او عملی همکاری رامنځته نه شي. د همدې لپاره موږ نن هم خبرې لرلې او په راتلونکي کې به هم په دې اړه خبرې ولرو تر څو زموږ همکاري دومره ریښتینې او عملي ووسي چې وکولی شو په ګډه په هغو ستونزو برلاسي شو چې په مخ کې لرو. یوازې امنیتي نه بلکې په اقتصادي او سیمه ییزو ستونزو هم.
ښاغلی زلمی رسول وویل چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې جمهور رئیس حامد کرزی پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له جمهور رئیس کرزی سره هم وکتل. نوموړي په داسې حال کې کابل ته سفر وکړ چې کابل او اسلام آباد دواړه په هغو اړیکو کې ځانونه څنډې ته بولي چې د سولې لپاره امریکایي چارواکو له طالبانو سره نیولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له یو شمېر هغو مخالفو سیاسي څېرو سره هم وکتل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو په اړه اندېښمن دي. د پاکستان د سفارت یو مسول ازادي راډیو ته وویل نوموړي له ښاغلي یونس خانونی، محمد محقق او د جنرال دوستم له نږدې سلاکار فیض الله زکی سره هم په افغانستان کې د سولې په موضوع وغږېدله. کابل ته د اغلی کهر سفر یو ورځ وروسته له هغې وشو چې د امریکا او ناټو یو شمېر هغه پټ اسناد خپاره شول چې په هغې کې له طالبانو سره د پاکستان د استخباراتي شبکې د مرستې شواهد وړاندې شوي وو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راپور تشاعده وبلله.
کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او په یو خبری کانفرنس کې د هغې د څرګندونو حال مو په واورېده. همدا شېبه له کابل د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره دی. ستانکزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو سلامونه وړاندې کوم.
هینا ربانی کار په کابل کې وویل چې په افغانستان کې بې ثباتي او شخړو دوام د هیواد د ملي ګټو په زیان دی او دا هیواد په افغانستان کې د سولې د هر هغه ګام ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ وي. څه فکر کوئ چې د دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې په وروستیو کې خرابې شوي بېرته ترمیم کړي یا ښې کړي؟
زه فکر کوم چې طبیعي ده دا ډول سفرونه به په اړیکو باندې خپل تاثیرات ولري. اول پاکستان تیرو سیاستونو ته که وګورو په وار وار پاکستانی چارواکو دا خبره کړې ده چې د افغانستان ثبات د موږ ثبات ده، موږ د پاکستان افغانستان سره د وروغۍ ادعا لرو، موږ د افغانستان د خلکو او حکومت ښېګڼه غواړو. اما عمل د ثابته کړې ده چې پاکستان معمولا په مقطعي ډول دا سیاستونه مخته بولي او هر زمانه چې معینې ګټې ترلاسه کړي دا ډول روابط بیرته یا شلولی دی دیار برای از خپل حکومتونو چې تعهدات کړی او دغه مخالف عمل کړی دی. تیر لسو کلو حد اقل لسو کلو تجربه دا ثابت شو کړی دی چې پاکستان په خپل خبرو کې رښتینی رول نه لوبوي. وګورو چې دغه وروسته پاکستان د هغه مجبوریتونو پر مبنا چې لري چې په داخلي ډګر کې اوسه هم بین ملي مناسبات د فشار له وجې اقدامات کوي. نو مخکې نه چې قضاوت وکړو چې پاکستان په خپلو خبرو کې رښتینی وي.
استانیزای صاحب د حنا ربانی کار له سفر سره سم ناتو پټ سند خپور شو په هغه کې دا شوې چې پاکستان پر افغانستان د خپل نفوذ د پراخوالي لپاره د طالبانو له حملو سره همکاري کوي، ولې په دغسې یو مقطع کې دغسې راپور خپریږي او څه فکر کوي چې دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه بد اغیزه وکړي؟
راپور په ارتباط اول باید وګورو چې دا راپور څومره مستند ده، څومره په استناد خپور شوی ده. یوازې یو راپور نه شي کولی په ډیپلوماتیکو لوبو کې د یو مستند سند په عنوان باندې حساب وشي، اما په دې کې هېڅ شک نشته چې پاکستان حکومت په تیرو زمانو راپه دې خوا وروسته په خصوص د شوروي اتحاد پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان باندې پوځي یرغل وکړ. د پاکستان لاسوهنه په افغانستان په کورنیو چارو کې بیخي واضح او بربنده وه. په تیرو لسو کلو کې هم دا یو واقعیت ده چې ټول هغه فعالیتونه چې د افغانستان په خاوره کې ترسره شوي په لوجستیکي لحاظ، په مالیاتي لحاظ او همدارنګه په تشریعاتي لحاظ ټول له پاکستان نه سرچینه اخلي. نو په دې اساس دا راپور که اوس خپور شي یا خپور نه شي دا یو واقعیت ده. زه فکر کوم افغان چارواکي هم په دې باندې پوهېږي، د افغانستان خلک هم په دې باندې یقین لري او نړیواله ټولنه هم په دې پوهېږي چې پرته د پاکستان د پوځي همکارۍ نه طالبان شتون هغه په پوځي عملیاتو کې دغه حضور ناممکنه خبره.
بله، د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی له تاسو نه مننه چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کر د سفر او د غرض د پاکستان په افغانستان کې وبخې په شخړو کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه د ناتو د پټ محرم یا د پټ سند په اړه مو خپل نظر څرګنداوه. مخکې له دې چې د دغه پټ سند په اړه جزئیات در واورو یوه لنډه دمه کوو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو واورئ.
په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونو په پټو اسنادو کې چې تیره ورځ په ډاګه شوي څرګنده شوي چې د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی په افغانستان کې په بهرنیو ځواکونو باندې طالب وسلوالو په حملو کې مرسته کوي. د دې اسنادو یو برخه د بی بی سي او لندن ټایمز ورسپانې لخوا خبره شوې او وایي طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته د رسیدو تیاری نیسي او غواړي چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته بیرته صحنې ته راشي. زیات شمېر لویدیځو ورسپانو او خبري رسنیو په دې اړه مطالب اخبار
د فاینانشل ټایمز ورسپانې په نظر د افغانستان د جګړې یو خوشنوونکی مسله دا ده چې ټول فکر کوي په افغانستان کې سوله د کندهار او هلمند ولایتونو د جګړو په ډګرونو کې نه رامنځته کیږي، بلکې سوله یوازې د پاکستان په مرسته ټینګېدای شي. خو د نورو ورسپانو په نظر د ناتو او امریکایي پوځیانو د پټو اسرارو په تازه افشا شوي راپور کې ویل شوي دا پخپله پاکستان ده چې د افغانستان د جګړې اور ته لمن وهي او استخباراتي اداره آی اس آی په افغانستان کې په افغان او بهرنیو ځواکونو باندې د وسلوالو د حملو ملاتړ کوي. د پټو اسرارو دا راپور په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د پلټنو او فعالیتونو په نتیجه کې په باګرام کې برابر شوی او جزئیات یې له توقع پرته خبري رسنیو ته وتلي دي. ناتو چارواکي وایي دا راپور د خبري رسنیو د خبرېدو لپاره نه دی برابر شوی او باید چې د خبري رسنیو په واک کې نه وای ورکړ شوی. په هر صورت ګارډین ورسپانه په دې اړه لیکي د پټو اسرارو له دغه راپور څخه داسې معلومیږي طالبانو په خپل سیاست کې بدلون او نرمښت رامنځته کړی او د پاکستان ملاتړی ترلاسه کړی دی. طالبان تیاری نیسي چې له 2014 کال وروسته یو ځل بیا قدرت ترلاسه کړي. د راپور پر اساس یو شمیر افغانان د طالبانو د بیا واکمن کېدو لپاره هم چمتووالی ښیي او داسې فکر کوي چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د طالبانو بری حتمي دی. د ټایمز ورسپانې په نظر په پټو اسنادو کې څرګنده شوی چې طالبانو په خپل سیاست کې په بدلون راوستلو سره د افغانستان په داخل کې د افغانانو ملاتړ هم ترلاسه کړی دی. د پاکستان د ونډې په اړه په راپور کې ویل شوي د پاکستان د آی اس آی مامورین پوهیږي چې د طالبانو مشران چیرې دي او له هغوی سره مستقیم تماس او اړیکې لري. د ناتو یو مامور بی بی سی ته ویلي دا راپور بیخي پټ او محرم و او خبري رسنیو ته باید نه وای وتلی. د انګلستان او امریکا د بهرنیو چارو وزارتونو د دغه راپور په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا راپور یو استهزا یا چټیات بللی او رد کړی دی، خو څېړونکي په دې باور دي چې له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه دا راپور کومه نوې خبره نه ده. د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال احمد رشید په دې اړه وایي:
دا مسله د ناټو او امریکا پوځیانو ته بیخي څرګنده وه. جکپوړیو امریکایي جنرالانو ماته ویلي دوی په 2015 کال کې د امریکا جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش او دفاع وزیر ډانلډ رامسفیلډ ته معلومات ورکړي وو چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي، خو د دوی د خبرو خیال نه و ساتل شوی. زما په نظر دا معلومات د هیچا لپاره نوي نه دي، خو دا چې دا راپورټ په دې ډول افشا کیږي د خلکو غوسه به راوپاروي.
د ورسپانو په نظر امریکایي او ناتو ځواکونه زیار باسي چې په افغانستان کې د طالبانو نفوذ کم کړي او وخت د بیا رسېدو مخه ونیسي، خو د دې ډول راپورونو په خپرولو سره د طالبانو روحیات او معنویات پورته کیږي. د ټایمز ورسپانې په باور دا راپور په حقیقت کې د پاکستان دوه مخي په ډاګه کوي چې لیوي خوا ځان د امریکا او لویدیز متحد بولي او لبلې خوا د هغوی دښمنان تقویه کوي چې په افغانستان کې په ناتو او افغان ځواکونو حمله وکړي.
په پاکستان کې د سیاسي چارو څیړونکی او وکیل لطیف اپریدی وایي چې د ناتو نوی رپورت مهم دی، خو دوی په سیمه کې دي او داسې شواهد په خپلو سترګو ګوري. له لطیف اپریدی سره احمد شیبر مرکه کې په دې راپور په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
موږ خو دلته په خبر کې ناست یو او موږ ته دا بالکل په ډاګه ښکاري چې دا پاکستان چې کوم دی طالبانو سره او د نورو خلکو سره خپ خراب په سرګن ډول چې کوم دی دا غوي سره دوی مرسته کوي. البته کا امریکان یا ناټو والا په دې ځان خوشاله وي چې موږ دا د تحقیقاتو په نتیجه کې دغه نتیجو ته رسیدلی یو او په دې ورس پاکستان قائل شي پاکستان بداو باندې نه دا سراسر غلط ده. خو تر نن ورځې پورې پاکستان باندې نړیوال قوتونه چې دي کاغه ملګري ملتونه دي کاغه ناټو دا کاغه امریکا دا کاغه هر څوک دي هغوی داسې یو کار نه دی کړی چې پاکستان په دې مجبور شي چې د افغانستان کې د مداخلت نه لاس واخلي.
د پاکستان د سیاسي چارو څیړونکی او وکیل لطیف اپریدی و چې د ناتو د پټ سند په اړه نظر څرګندوي. په دې سند کې ویل شوی چې پاکستان په افغانستان کې د نفوذ پراخوالي لپاره د طالبانو له بریدونو سره مرسته کوي. مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر په کابل کې په یوې خبري غونډه کې دغه راپور رد کړ او هغه بې بنسټه وباله. طالبان او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره شرایط وضع کړي دي. طالبان ویان تر اوسه پورې د سولې د ترسره شوو خبرو په اړه هم توضیحات ورکړي دي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د طالبانو یو ویاند هغه راپورټونه رد کړل چې د طالبانو مشان به په لنډ راتلونکي کې په عربستان کې د افغانستان د ولسمشر له ادارې سره د سولې خبرې پیل کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وویل موږ له نړیوالې ټولنې سره په قطر کې په رابطه کې یو، خو تر اوسه مو له امریکا او د هغې له متحدانو سره دا خبرې سمې نه دي پیل کړي. د همدې خبرو په اړه د افغان حکومت د بلې مخالفې وسلوالې ډلې اسلامي حزب استازي غیرت بهیر د سیشنبې په ورځ په پېښور کې وویل په حقیقت کې د افغانستان د شخړې په اړه د مختلفو اړخونو ترمنځ خبرې روانې دي. زه فکر کوم چې امریکایان له طالبانو سره په قطر کې خبرې کوي او دوی له موږ سره په کابل کې خبرې وکړي. زه د خپل ګوند د هغې ډلې مشر وم چې په کابل کې ما د سیایې له مشر ډیوډ پیټرایس او د امریکا له سفیر کراکر سره ولیدل. همداراز ما د ایسف له قمندان جنرال الین سره خبرې وکړې. له افغان ولسمشر شاغلی کرزی سره هم موږ څو ځله ولیدل، خو موږ د خبرو په ابتدایي مرحله کې یو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي د سولې په اړه د خپل ګوند د شرایطو په ارتباط وویل چې له افغانستان دي د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش وټاکل شي. بیا کېدای شي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او حکومتي سیستم په اړه خبرې وشي او په اساسي قانون کې د تعدیل پر مسلې بحث وشي. د سولې د سمو خبرو د پیلېدو په اړه بیا د طالبانو ویاند ازادي راډیو ته پراستولي ایمیل کې ویلي دي چې له امریکا او متحدانو سره د خبرو لپاره باید وار لمخه اعتماد رامنځته شي. د ولسمشر کرزی د حکومت یو جګپوړي استازی روانه اونۍ وویل چې دوی پلان لري چې په سعودي عربستان کې له یو شمېر ډلو سره د سولې خبرې پیل کړي. کابل وایي چې دوی په دې برخه کې د پاکستان مرستو ته اړتیا لري چې د کوټې د شورا غړي دې خبرو ته وهڅوي. د عربستان چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دوی تر هغو له طالبانو سره د خبرو کوربتوب نه کوي چې دې ډلې له القاعده سره د خپلو اړیکو د قطع کېدو اعلان نه وي کړی.
طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره شرایط وضع کړي دي. سعودي عربستان د افغانستان د سولې په احتمالي خبرو کې له احتیاطه کار اخلي او تر هغو پورې به دا هېواد د خبرو منځګړیتوب ونه کړي چې طالبان له القاعده سره اړیکې ونشلوي. رویټر اژانس په ریاض کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو د مسلې په اړه د ځینو منابعو په حواله ویلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ د نږدې اړیکو مسله د دې خبرو په وړاندې یو خنډ دی. خو له بلې خوا دا هېواد په افغانستان کې په تېرو وختونو کې د جهادي ډلو ترمنځ د سولې خبرو کې لمنځګړیتوب هم اخی خاطرې نه لري چې بیا په ډاډه زړه دې کار ته مخه کړي. یو شمېر افغان کتونکي په دې باور دي چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر د دې هېواد د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په وړاندې یوه جبهه ونیسي. د دوی په باور پاکستان داسې انګیري چې په دې خبرو او په سیمه کې منزوي شوی دی. کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه په کابل کې زموږ همکار د افغان کارپو او په پاکستان کې له پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی سره غږیدلی او د هغه نظر اخیستی.
په دې وخت کې هغه مخالفتونه چې د پاکستان او امریکایانو په منځ کې دي، پاکستان په جهان او منطقه کې زیات منزوي سو. اوس غواړي د دې حالت نه ګټه پورته کړي، افغانستان ته راغلي چې موږ د افغانستان سره اړیکې سره نوې تنګو مذاکره کوو. بیا هغه مذاکرات چې په قطر کې مستقیم غیر مستقیم روان دي، پاکستان د دې نه تشویش لري، کوشش کوي چې افغانستان ته داسې او خی چې تاسو هم د مذاکرات نه لري ساتل شوی، موږ به هم لري ساتل شوی. بهتر دا ده چې موږ تاسو په یو حرکت په یو شیوه مذاکرات په سعودي کې را روان کړو. دا هغه مذاکرات چې په خطر کې دي چې پاکستانیان منځوي دي یا ګوشه ساتل شوی زیات په تشویش کې دي. فقط دا یو مانور سیاسي ده د کرزی سره نه دعوت کوي. او احمدینژاد به هم بیرته په نوې هفته کې په اسلام آباد کې یو جلسه سه جانبه، یعنی ایران، افغانستان، پاکستان جوړوي. بیا نو وروسته امریکایانو ته وایي چې تاسو دوستان، د تاسو ستراتیژي دوستان چې یو افغانستان کې دي، هر څومره چې تاسو موږ سره مخالفت بولري، افغانستان له موږ سره غینه ده تاسو.
افغان کارپو احمد سعیدی و چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول په اړه خپل نظر څرګندو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ناتو دفاع وزیران د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه په داسې وخت کې پیلوي چې ناتو د افغانستان د پاکستان د استخباراتو مرکزي اداره تورنه کړې چې په پاکستان په اوبخې په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته کوي. دا راپورټ او له افغانستان نه وار له مخه د فرانسې د پوځیانو د وتلو پریکړه به د ناتو د دفاع وزیرانو پر غونډې اغیز وکړي. احمد چبر په دې اړه راپورټ لري.
د ناتو دفاع وزیران د پنځم بي پورز د افغانستان مسله په خپلې دوه ورځنۍ غونډه کې سیډي. په دې غونډه کې په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال مسله څېړل کیږي، د سختوي په وخت غشتلي پوځي امکاناتو پر مسلې بحث کیږي او په می کې په شیکاګو کې د ناتو د مشرانو د غونډې په اړه خبرې کیږي. خو د فرانس پریس اژانس په وینا له افغانستانه به د فرانسوي پوځیانو د وتلو موضوع د دې دوه ورځنۍ غونډې پر اجنډا سیوری وغوړوي. البته ناتو اوس له نوې موضوع سره هم مخامخ ده چې د زندانیانو د تحقیقاتو پر بنسټ جوړ شوی او وایي د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره ISI عمدن په افغانستان کې په شخړو کې لاس لري. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی تیره اونۍ اعلان وکړ چې فرانسه به په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. دا پریکړه په کاپیسا کې د څلورو فرانسوي عسکرو تر وشلو وروسته وشوه. خو د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن د دوشنبه په ورځ وویل ناتو پر هغو پریکړو عمل کوي چې په 2010 کال کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې شوې وه. د دې پریکړې له مخې باید بهرني ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستانه بهر شي. په همدې اړه د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژیکو ارتباطاتو د برخې سلاکار بن راډس وایي موږ افغانستان ته یو ځای تللي یو او غواړو چې خپل حضور هلته یو ځای پای ته ورسوو. نوموړي زیاته کړه چې د شیکاګو سرمشیزه ښه وخت دی څو مشترک دریځ پکې خپل کړو. د ناتو یو ډیپلوماټ چې د نوم له اخیستو یې ډډه وکړه وویل که چیرته د ناتو یو متحد خپل پوځیان وارله مخه وباسي، نور به هم ممکن وهڅوي چې تر ټاکلي وخت مخکې خپل پوځیان بهر کړي. وروسته تر دې چې د لندې په 15مه د پاکستان دننه د ناتو الوتکو څلروش پاکستانی عسكر ووشل، د ناتو د اکمالاتو لار پاکستان وتړله او لا تړلې ده. په داسې شرایطو کې د ناتو نوی رپورټ چې ISI په افغانستان کې په مستقیم لاسوهنې تورنوي، په بروکسل کې به د ناتو د دفاع وزیرانو پر غونډې تاثیر وکړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. زمان حکیم زی له ننګرهار لیکي، لافغان چارواکو غواړم چې د رباني کار په نرمو او پستو خبرو غلط نشي، ځکه چې پاکستان تل په خلیو څه وایي او په عمل کې بل څه کوي. شمس الرحمن د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ څخه لیکي، زمونږ د ولسوالۍ د دیخور کې په کلي کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت پایا ولاړه ده، خو دوه